السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې ل درې او تر څلور بجو په دې غړې کې ز منور شاستا سو کور پېم د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کو او په دویم نیمای کې د مشال په مرکه کې دوا خبرګې مرکه اوریدل شي خو په سر کې د دې ساعت خبرونه زموږ همکار فرخندا ساتي وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کی د جنوبی وزیرستان په سلورو کلو کې کرفیو لګول شوی دا او خلکو نورو سیمو ته پیاده کړی کول هم پیل کړی دي په پیښور کې دنیا عالمانو په وغونډ کې ویلي په اسلام کې د ترهګرۍ فرقې ځن خطو او سختریزۍ لپاره هیڅ ځای نشته او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایجایي هیوادونو د سفر په لومړي پړاو کې نن د جاپان ټوکیو ته رسیدلې دي د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په یو شمېر سیمو کې کرفیو لګول شوی دی او خلکو د دغو سیمو نه کډي هم پیل کړی دي د سیمې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي د تیر درو ورځو راهیسې امنیتي سرتیرو د جنوبی وزیرستان په سلورو کلو کې ګرځبندیز لګولی دی او په سیمه کې د وسلوالو خلاف د لټون عملیات هم پیل کړی دي د مشال خبریال وایي د دغو سیمو نه ځینو خلکو د امنیت په خاطر کډي هم کړی دي د سیمې ځینو خلکو د نوم نه خوندلو په شرط بیا مشال ریډیو ته ویلي ګڼ شمېر کورنیو د بکاخیل کیمپ ته کډې کړې دي او ځینې لا هم پیاده نورو خوندي سیمو ته کډه شوي دي په پېښور کې د اهل سنت تنظیم تر سوري لاندې تېر ورځ په یوه غونډه کې د سیمې دیني عالمانو وویل په اسلام کې د ترهګرۍ سختریزۍ او فرقیزو پېښو لپاره هیڅ ځای نشته دوی زیاته کړه باید په ټولنه کې په دې اړه پوهه پیدا کړل شي دیني عالمانو د مذهب په نوم د وژنې هم په کلکو ټکو وغندلې د غونډې وروسته یو دیني عالم سید افضل سیدی مشال ریډیو ته وویل په اسلام کې د ترهګرۍ او تندروۍ لپاره هیڅ ځای نشته
دا سمره کسان دشتګردي پلاوي نو دا دشتګردي چې دا مطلب دا څه شی دی دا خو اسلام سره تعلق نه ساتي اسلام خدا کو حکم کوي چې دا الله یو مخلوق ولو کاغذ پینه ولو کاغذ هر حیوان دی اسلام کې دا هغه مخ مستقول دا اجازه نشته نن دشتګردي کې ولې انسان اډو کې د انسان وخی هغه دیوانونو سره جنگي خو اسلام کې خدا شي نشته
دنیا لمانو په ځوانانو همغږو کې چې لتره غره او سختريزه ځان وبساتي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته 1500 غړو د وژل کېدو خبره کوي د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ په مربوطه 13 الوتکو په 3 هوایي بریدونو کې 1500 داعش وسلوال وژل شوي د دې وسلو معلومات هم تخریب شوي
په دغه بریدونو کې یو ملکی وګړی هم وژل شوی دی د پکتیا چارواکي د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د اوو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي په یو خبر پاڼه کې چې د پکتیا ولایت رسنیو د دفتر لخوا نن خبره شوی ویل شوی دی چې په دغه بریدونو کې چې تیر ورځ د سید کرم ولسوالۍ د کوهسین په سیمه کې شوی د دوو کمانډانانو په ګډون اوو وسلوال وژل شوی او اوو نور ټپیان شوی دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلی تاسو مشال ریډیو ته غوږی د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایجایي هیوادونو د سفر په لومړي پړاو کې د جاپان مرکز ټوکیو ته رسیدلې دی ولسمشر ټرمپ ټوکیو ته تر رسیدو مخکې د امریکا هوایي ریاست کې په لهابړ ته ورغلی وو چې په 1971 کال کې د دسمبر په 8 نیټه جاپاني ځواکونو په دغه ځای برید کړی وو ټرمپ به د ایجایي هیوادونو 200 ورځو سفر کې له مشرانو سره د شمالي کوریا اټومي بحران تر څنګ په تجارت هم خبرې وکړي ټوکیو ته تر رسیدو لږ شیبه مخکې ټرمپ خبریالانو ته وویل چې تمه لري د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره هم وویني ولسمشر وویل چې د دوی په فکر کې دی چې پوتن سره وګوري او غواړي چې له هغه د شمالي کوریا په اړه د دوی سره مرسته وغواړي د دې تر څنګ نورو مشرانو سره به هم ملاقاتونه کوي ټرمپ په جاپان کې میشت 500 امریکایي سرتیرو سره هم ویني ولسمشر به د جاپان سفر روستو جنوبی کوریا چین ویتنام او فلپائن ته هم ازی د شام په دیار زور خار کې یو موټر به میچاودنې په لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا پیښه یوه ورځ وروسته له دې وشوه چې حکومت په دغه ختیځ خار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د بری اعلان وکړ. دیار زور په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وروستی مرکز وو. د شام سرکاري خبري اجانس سنا د چاودنې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمیره نه ده اعلان کړې. په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو د سر ډلوي اسلامي دولت ډلې دغه برید د یو موټر له لارې په داسې وخت وکړ چې کله ګڼ شمیر کډوال د سین ختیځ کې راټول شوي وو. د سعودي عرب بادشاه سلمان د هیواد دوه مهم غړي له خپلو څوکو لرې کړي دي چې خای ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان واک نور پیاوړی کړي. نن د سعودي بادشاه سلمان اعلان وکړ چې یولس شهزادګان، څلور موجوده وزیران او لسکونه پخوانی وزیران د ولی عهد تر واک لاندې د درغلیو ضد کمیټې په حراست کې اخیستي دي. د دغو نیول شوو کسانو نمونه یا د اداري فساد په اړه تفصیلات نه دي ورکړل شوي، خو یو لوړ پوری سعودي چارواکي ویلي دي چې په نیول شوو کسانو کې عربتي شهزاده الولید بن طلال او پخوانی د خزانه وزیر ابراهیم الاساف هم شامل دي. د سعودي عرب بادشاه د دوه مهمو عہدو چې پکې داخلي امنیت او اقتصاد شامل دي نوي وزیران مقرر کړي دي. او بل خبردار چې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف وايي چې د یمن په شمالي ولایت صادق کې په یو مارکیټ هوایي حمله په پوځي هدف شوی و. په ساده کې ډاکټرانو او یو اني شاهد چې رویټرز خبري اجانس ته معلومات ورکړي ویلي چې د سیمې پر یو هوټل او یو مارکیټ د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو په بمبارۍ کې لږ تر لږه شپږ ویشتنه وژل شوي دي. دا خبرونه
فرخنده اسد درته د دې سات د خبرونو تفصیل واورو. په روانه غړی کې که را سره وینو په دغه موضوعاتو نور حال هم اوریدلی شئ. په جنوبی وزیرستان کې یو وار بیا ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې. بلخوا په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال دیني عالمانو ویلي په ترهګرۍ، فرقواریت او سخت دریځۍ کې ککړ خلک له مذهبه بهر دي.
هر هغه بنیادګر یا هر هغه شخص اسلام مکمل دی، معنی بنې دی پوه شي چیرې به ان شاء الله چې دهشتګردي یا مطلب ناامنیت یا داسې ځونه دا به چرته هم رانه شي.
د خیبر ایجنسی ځایي مشران له حکومت غواړي چې د دغه سیمې لپاره انتظامی دفترونه دې له پیښوره باړې ته منتقل کړي. د دې بس فائده وي
یو هو مقامی خلک په اسانۍ سره د خپل معاملاتو د حل کولو لپاره دا له حکام سره ملاویږي. دوم به لکه په دې علاقه کې چې څومره د بازارونه دي دا به ورسره کولو شي.
یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو. د روانې غړې په دویمه نیمایي کې د مشال مرکه کې دوه غبرګې خبرونې اورېدلې شي چې په یو کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل وای د سولې څلور اړخیزو خبرو ته هیله مند دی.
د کوارډیلاترل کوارډینیشن ګروپ او د کیو سی جی
خدا ځل خپل شوې دی او موږ هیله من یو چې په راتلونکو غونډو کې به پرمختګ وشي.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. رازو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم باوریدل، د جنوبی وزیرستان په سروکې سیمه کې د ماین چاودنې یو ماشوم وجلې او دوه نورې جوړبل کړي دي. په دغه سیمو کې بلکې په جنوبی وزیرستان کې وخت په وخت د ماین چاودنې رامنځته کیږي. پولیټیکل انتظامیه د پیښې تصدیق کړی دی. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
پرون دے ہفتے پورس دے چلی وزیرستان سب ڈویژن سروے کی پسیم سالو پنگاک سے یو زل بیا مائن وچا دے دا چپا نتیجے سے یہ یو وڑو کا جڑکائی چکم دے شازے پنوما پہ جاندہ شاہاں پا آغا زائی مر ادوا نور وڑ کی سخت پر ہر جلی شوال پر ہر جلی وڑ کی سمدستی دے مرہم پٹائی دے پا رہا دے ونس تر ہسپتال تا والش دا وال شوال دے سلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ زفر الاسلام خاټک د مشال ریډیو په پښتنه د مایند چا د دوه دغه پېښه او په پېښه کې د وړو وړکو د مرګ ژوبلې په خلای په دا رنگ وکړلې
دا تحصیل تیار دا کې سال او څنګه زوی دا حلو کې لین مایند بلاک سوال راځي چې یو بچای صحیح سوال او مور بچو زخمیون چې دی هغه علاج معالجه د دوه پولیټیکل ایڈمنسٹریشن کوي ان شاء الله
دا د یادوي چې په سولي وزیرستان کې د مینونو چاپ د دلو او د دغو درې وړکو په شمول تر اوسه پورې ټول شپږ شپېته کسو راته دلی دي چې په کوم کښې پنځلس مړه او پاتې نور مزور شوي دي. په مړه او مزورون کښې ښځینه ځوانون او زیات شمېر د وړو وړکو جینکوی دی. دا د یادوي چې د بنیادمانو نه علاوه د مینونو په چاپ د دلو په وجه په سلګونه غواګانې میږې او وزې هم مړې شوې دي. سیلاب ماسود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
هم دغه موضوع سره تړلې بل یو ریپورت په پېښور کې دنیا لبانو په یو غونډه کې ترهګري، فرقه ایزې پېښې او سخت دریځي غندلې ده او ویلي دي چې په اسلام کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. دینی عالمانو په ځوانانو غږ کړی چې په اسلامي تعلیماتو دې ځان خبر کړي. دا عالمان د اهل سنت تنظیم د سوري لاندې راغونډ شوي وو. تفصیل د پېښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د اهل سنت پېښور تنظیم لخوا پېښور کې د خالی په ورځ ماښام یوه غونډه شوه چې پکې برخه اخیستونکي دینی مشرانو د ترهګرۍ او فرقواریت په ضد د قرآن او حدیث په رڼا کې په اولس غږ وکړو چې اسلام مذهب کې د ترهګرۍ او د ترهګرو هیڅ ځای نشته دی او دغه سره تړلې ټولې هلې ځلې د اسلام مذهب په ضد دي. غونډه کې برخه اخیستونکي او دینی عالم مولانا سید افضل سیدی مشال لیډو ته په دې حق لوویل
اصلي خبره چې هر بنیادګر یا هر هغه شخص اسلام مکمل دی معنی بنه دی پوه شي چېری به ان شاء الله چې دهشتګردي یا مطلب امنیت یا دا چیزونه دا به چرته مران شي خو لیکن اکثره مونږ اسلام چې کړی نه دی اسلام ته داخل شوي نه یو د اسلام کوم احکام چې هغه په ځان باندې عملي کړی نه دي لیکن د ځان نه مطلب د خپل طرف نه یو لاره مې اختیار کړې ده په خپل رایې باندې اخته یو ځکه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فتح مکه کې وګوري ټولو کفارو ته دا امن لاس ورکړی و څومره کفار چې په خپلو کورونو کې نبی اسلام آواز وکړي چې محفوظ اوسئ.
نوموړي دا ترهګرۍ په بېلابېلو پېښو کې د انسانانو بې درېغه وجل د هغوی لاسونه خپې یا سرونه کټ کول د پیغمبر اسلام د تعلیماتو په ضد اوبلل او وی ویل چې اسلام مذهب کې نه یوازې د انسان بلکې د حیوان هم ډېر لوی قدر دی.
کسوم د سومره کسان د شریعت دی پلاوي نو دا د شریعت دی چې دا مطلب دا څه شی دی دا خو اسلام ان سره تعلق نه ساتي. اسلام خدا کو حکم کوي چې د الله یو مخلوق ولو کاغذ پیری ولو کاغذ هر حیوان دی اسلام کې د هغه مخ مسح کول د اجازه نشته. نن د شریعت کې ولې انسان اډو کې د انسان غوخي هغه دیوانون سره جنگي خو اسلام کې خدا شي نشته.
د غونډه کې د شیعه ډلې په شمول یو شمیر نورو مذهبي ډلو دینی مشرانو هم برخه اخستې وه. دا چې اسلام او بیا د اسلام دننه بېلابېلې فرقو او ډلو مسلمانانو ته او اسلام ته څونه زیان رسولې دی نو پېښور کې د غوثیه او معینیه مدرسې مشر او په انټرنیشنل اسلامک پوهنتون کې اسسټنټ پروفیسر سید علي چشتي وایي چې د مسلمانۍ په تاریخ کې د ټولو غټ زیان هم دې مذهب او د دې مذهب منونکو ته فرقواریت رسولې دی او هم د دغه د ختمولو د دوی هڅې دي.
ټول د څوارلس سوه تاریخ چې مونږ وګورو د اسلام هغې کې چې کوم بنیادي عنصر دی چې کوم ټول هر دور کې اسلام ته امت ته نقصان رسولی هغه همدغه یو عنصر دی دا د بې اتفاقي یا د فرقواریت یا د دین په نام باندې یو بل سره جګړه کول. نو د دې دپاره هر دور کې علمای حق کوششونه کړي دا زمونږ یو ادنا شانتي کوشش دی او رب کریم دې دې کې برکت واچي.
غونډه کې برخه اخیستونکي د دغه غونډې ستر میلما ثاقب رضا مصطفی په ځوانانو غږ وکړو چې ټول نړۍ کې د اسلام او جهاد په ضد باندې هلې ځلې روانې دي او باید په دې باندې ځان خبر کړي او دینی تعلیماتو سره سره په اصلي علومو هم ځان پوه کړي او ځان د ترهګرۍ او فرقواریت نه بچ وساتي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن پنځم ورځ د اسلام آباد د قائد اعظم په هنتون بلوچ زده کوونکی د نخوړلو یا بوک هلتال دی. دوی وایي چې تر هغه به یې هلتال روان وي چې تر څو له پوهنتونه وستل شوي زده کوونکي نوي بحال کړل شوي. بلخوا د یونیورسټۍ د سینډیکیټ یو غړی ډاکټر وقار علی شاه وایي په پوهنتون کې د سیاسي ګوندونو مخالفت له وجې حالات خراب شوي دي. نوموړي او ځینې نور په دې دریز خپل سلا وښودله که چیرې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو یونینز یا اتحادیې بحال کړل شي نو په تعلیمي ادارو کې به د دغه ډول مسلو مخه ونیول شي. تفصیل د اسرار المؤمن رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون بلوچ زده کوونکي له پوهنتونه د خپلو ملګرو زده کوونکو د وستو پر ضد نن هم د لوږې په هړسال دي. د دې هرسال یو ګډونوال خان زمان کاکړ وایي پرون یو زده کوونکی د نه خوړو هرسال له وجې ډېر زیات ناروغه شو او هسپتال ته یوړل شو خو د پوهنتون انتظامی په ګډون هیڅوک یې پوښتنې ته ورنه راغلل.
چې بلوچ په بوک هرسال باندې ناست او ځال تور سره ورزم شینم ټول ورځ شپه ناست یو خو هیڅ چا تر اوسه پورې دا نه دی ګڼلې چې دا داسې بې حیثه خلک دي، داسې بې حیثه حکومت، داسې بې حیثه پوهنتون انتظامیه، داسې هغه هلکان او هلک ډېر زیات خراب وو. په دې کې د څوک د بوک هرتال باندې ناست دي نو دا داسې وو لکه موږ چې هلته غته ناست یو مریضانو ته دا هسپتال ته یو څه بیا راوړه او بیا هغوی ته ناست.
خان زمان ککړ وایي دوی له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې لپاره په هرسال دی چې په مې میاشت کې د زده کوونکو د دوو سازمانونو ترمنځ د جګړې له وجې له پوهنتونه ویستل شوي زده کوونکي دې بیرته واخیستل شي. بلخوا د قائد اعظم یونیورسټۍ استاد او سینډیکیټ غړی ډاکټر وقار علی شاه بیا وایي چې دوی د زده کوونکو په دیالسو کې دولس غوښتنې منلې وې او حالات د سمېدو پر لور روان وو او له پوهنتونه د ویستل شو زده کوونکو پر بیرته اخیستو هم د سینډیکیټ غونډه رابلل شوې وه خو له بهره د سیاسي ګوندونو د مداخلې له وجې دغه مسله حل نه شوه.
خو دا کوم الکان چې ویستې دي دا هم سینډیکیټ بحال کولی شي. خپل هم د سینډیکیټ ممبر یم، دو درې کسان نور هم راسره وو. ما د څلورو کسانو کې درې مونږ د سینډیکیټ ممبرانو، نو مونږ لاړو وای چانسلر ته مو وایي چې یاره ته سینډیکیټ سپیشل میټنګ راوغواړه. نو هغه مونږ درې کسانو چې ورته وویل هغه مجبور وو چې هغه میټنګ راغوښتی وی. بیا هغه اخري وخت کې دی ته بهر نه چا څه ټیلیفون نه راتلو او بس دی هغه خبرې نه واپس شو.
ډاکټر وقار علی شاه وایي که د نسلي او سیاسي نظریو پر اساس جوړ سازمانونو پر ځای که د زده کوونکو استازیتوب کوونکي یونینې یا ټولنې بحال کړل شي نو ښه به وي. یادوي چې د پاکستان پخوانی پوځي امیر ضیا الحق په 1944 کال د دې هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر یونینو یا سازمانونو بندیز ولګولو چې اوس هم بحال دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر پرسیاب خټک چې په 1944 کال کې په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو د یونین مشر وو وایي پخوانیو پوځي امیرانو ایوب خان او ضیا الحق ځکه د زده کوونکو پر یونینو بندیز لګولی وو چې د پارلماني سیاست مخه ونیسي. نوموړی وایي د ده په ګډون یو شمېر سیاستوال هم له دغې یونینو څخه مخې ته راغلي دي. خټک وایي دا سازمانونه چې پکې به د هر نسل او سیاسي نظریې زده کوونکي شامل وو پکې به د زده کوونکو سیاسي او انتظامي روزنه کېده.
او د یونین خبره چې ده هغه ډېره ښه وه او د اوسې قائداعظمسکې مسله پیدا شوې دی مجم دا ده چې یونین نشته دی نو تاسو وګورئ چې د مختلفو صوبو یا د مختلفو قومیتونو ځوانان شي هغوی د کمیونیتونو په سره باندې منظم شوي دي ځکه چې که یونین وی نو د دوی به شریک انجمن وی شریک نمایندګي وی خو هغه نشته.
بلخوا په کاریزم پوهنتون کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو د غیر رسمي سازمان یو مشر یار محمد وای د دوی غوښتنه دا ده چې په پوهنتونونو کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څانګې برقرار وساتل شي او یونین دې هم بحال کړل شي. د په خبره همدا سیاسي څانګې د یونینو جوړولو ته لار هواروي.
هغه په کار کې هغه یونین بحال شي پای کې بدر سره ارګنایزیشن رول پلی کوي هغه د پیپلز پارټي سره تعلق لري هغه د مسلم لیگ نوم سره تعلق لري.
د پخواني پوځي امیر ضیا الحق لخوا درې دېرش کاله مخکې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر یونینو لګېدلې بندیز پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو په 1988 کال کې لري کړ خو هغه وخت د پاکستان سپریم کورټ دغه فیصله رد کړه او وی ویل چې د زده کوونکو سازمانونه تشدد ته لار جوړوي. موږ هڅه وکړه چې پر دې موضوع له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
پاکستان مسلم لیگ نواز گوند وای نواز شریف له ریاستی ادارو سره ټکر نه لري، خو د ګوند د مشر لپاره د انصاف په تړاو به دوی اواز پورته کوي. دا خبره له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د یاد ګوند ویان صدیق الفاروق وکړه. داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د نواز شریف له ریاستي ادارو سره د تصادم رویه خپلولو په اړه د ګوند ځینې مهم کسان خوشاله نه دي او غواړي چې د مصالحت لاره خپل کړل شي. زموږ همکارې ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې دا موضوع څېړلې چې د خپل سیاسي بقا لپاره د نواز شریف لخوا د تصادم رویه خپرول به څه نتیجې ولري. راځي په ګډه وګورو.
پاکستان مسلم لیگ نون گوندوای د پارټۍ د قیادت په اړه د نواز شریف په نوم د ټولو اتفاق دی او له ریاستي ادارو سره مخالفت نه لري. د ګوند مرکزی ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل، البته دا ضرور ده چې د نواز شریف د هغه موقف لپاره به ګوند خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې په خبره په بې انصافۍ له دندې لري کړل شو. نوموړي وویل،
د ګوند دننه هیڅ اختلاف نشته، د نواز شریف په قیادت ټول متفق دي. دویمه خبره، د تصادم یا مخالفت ته نمونږ تصادم یقین نه لرو. موږ د حق خبره کوو او د انصاف لپاره کوشش کوو. نواز شریف هم په ملک کې د آئین او جمهوریت د تسلسل لپاره هلې ځلې کوي. د نواز شریف وینا ده چې احتساب زما هم وکړي، خو داسې چې د انصاف په بنیاد وي. د هغه دلیل دی چې د سپریم کورټ فیصله د انصاف، آئین او قانون ضد ده. دا پریکړه چې چا کړې ده او چا پریکړه ده، داغی پر ضد خبره له ادارو سره ټکر نه دی، بلکې د انصاف، د قانون، آئین او پارلمان د بالادستی لپاره کوشش دی چې موږ به کوو.
خو په پیښور کې خبریال محسن رضا وایي، د نواز شریف د ګوند مهم غړي د مهازارای له پالیسۍ سره اختلاف لري او دا موقف لري چې چا نواز شریف لري کړي کله به هم واپس راوستو ته پرې نه ږدي. نوموړي زیاته کړه،
زما په فکر هغه څوک چې نواز شریف ته د مخالفت نه کولو خبره کوي، دا ګارنټي نه ورکوي چې که هغه مصالحت وکړو نو ورسره به نرم رویه کیږي، او دا ګارنټي یوازې د فوج مشر ورکولی شي. تر اوسه له یوې خوا هم دا ګارنټي نه ده ورکړل شوی، او د نواز شریف د مهازارای نه کولو پالیسۍ خبره د دې لپاره ده چې نواز شریف یو طرف ته شي او ټول عمل په اسانه روان وي. د نواز شریف دا دریض دی چې د ماینس ون له فارمولې سره هغه یو ګټ ته د دلو او د مسلم لیگ نون په استعمالولو د سیاست یو کوشش کیږي چې نواز شریف په هیڅ صورت دانه غواړي.
په کراچۍ کې خبریال نوید حسین په داسې حالاتو کې له ریاستي ادارو سره د تصادم لاره د ګوند بقا لپاره خنه غني چې په نواز لیگ کې دننه مخالف نظریه تر سترګو شوی او په شریف کورنۍ کې دننه هم د قیادت په سر کشمکش روان دی.
نواز شریف ادا غني چې د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت سره هغه جډیشری استعمال کړو، هغه چې
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پانما اسنادو په قضیه کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم لپاره نااهل وګرځولو چې اوس د نوموړي خلاف په احتساب عدالت کې له اساسو زیاتو شتمنیو لرلو په تور کیس روان دي. نوموړي په 1999 کې هم دوه وارې د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی چې یو ځل د هغه وخت صدر د کرپشن تورونو په سر او بیا د پوز پخوانی مشر په پوزی کودتا سره حکومت نسکور کړ.
دا مشال ریډیو ده. د خیبر ایجنسی ځایی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د دغه سیمې لپاره ټول انتظامی دفترونه دې د پیښور نه باړې ته منتقل کړل شي. ځایی مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې پوځي عملیاتو نه پس په هغو سیمو کې امنیت ښه شوی دی، نو په کار ده چې د خلکو د اسانۍ لپاره د پولیټیکل انتظامی دفترونه هم باړې ته وړل شي. نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی د باډی ځای مشران وایي چې اوس هلته د امنیت وضع ښه شوې ده او د انتظامی چارواکو ټول دفترونه دی هلته یوړل شي او په زړه ودانۍ کې دی بحال کړی شي. دوی وایي د تحصیلدار دفتر په جمرود شاکس کې دی او د مرستیال پولیټیکل ایجنټ دفتر یې په خیبر هاوس پېښور کې دی. نو دې ته ورتګ ورته ډېر ګران شوی. په دې هکله د باډی یو مشر اقبال پردی مشال ریڈیو تھوائی
لتا ددی دو فائدہ بدائی کہ یو ہو مقامی خلپا آسانی سا دخل معاملات د حل کول د پارا دال او کام سر ملاوی گی گمبا لگا پدای لا سکی کی تمرا دا بازارو ندی دا بو سر کولو شی دیلا کی خلب چکنگ پخپل علاقہ کی د مقدمو د پارا حاضری کی نشی دی پو زبان دی لوی لوی مقدمه تو اوسا پوری چکنگ امدا سپرا چی دی لہذا یتی لوی پیدا دا مقامی خلق ہوتا پباڑک کے تمر چکم افسران دی داظر وی تحصیل پال کی وہ مقدمے در تشوروشی دیر علاقے خلق تبا دیر فائدہ ملاوی گی.
او دو باڑی یو بل مشر شاہ فیصل پریدی بوائل
لگا در تا مطلب باڑی تحصیل کو لگا در یو سب ڈیویجن دے اور سب ڈیویجن چلائی دا تا ای پی اے لان دی وی لکا مطلب ای پی اے انتظامی افسر دے ای پی اے چکی نی وی پی اے سلان نے ماتے تمر خلق دی لکا غلن افسران دی و آغا تحصیلدار دی و آغا نائب تحصیلداران دی و دغه علاوه مطلب دا ټول شینه چې تمره ضرورتونه دا چې دلته راشي لکه ډومیسایل خلک دي شناخت کارت خلک دي دغه علاوه چې نکاح فارم جوړوي هغه ته خلک دي برت سرټیفیکټ ته خلک دي دا مختلف دا شینه چې روزانه دا کم از کم چې 70 تر 1000 پورې خلک دي دا لیوی سنټر ته او خبر هاوس ته دی لکه نو دا به یو به خلکو سره دې ته خبر او شي او دویمه ضروری خبره دارو چې بازار په بده دوه کې به دا ډیر یو بنیادی کردار ده څومره جرګی ټیکلی جرګیون دلته دی پی ایف آفس کې لکه عموما موږ څومره مقدمات چې دي څومره جرګی چې دي څومره بندیانو رهایی او شګنه چې دي دا غته ای پی ایس بلندې وی لکه نو مطلب دی چې دی یو افسر چې دلته کینی دغه تقریبا د باړي 90% مسایل چې دا ټول دی او دا ټول خلک بدل ترتی
په پی خبر کې د پولیټیکل ایجنټ د دفتر یو چارواکی وای چې هلته په باړه کې د مرستیال پولیټیکل ایجنټ په زړه ودانه کې تر اوسه امنیتي ځواکونه دیره دی او چې هغوی ترې بل کونځای ته لاړ شي نو دغه ټول دفترونه به ورته منتقل کړي. چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه کې خواوشا 8 کاله د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی پکار دا چې د نړۍ هیڅ یو امیر یا یو قوم د امریکې طاقت او نړیوال اثر رسوخ ته کم ونه ګوري. نوموړی دا مهال د ایشیایي هیوادونو په سفر دی او ټاکل شوی چې له حکومتي مشرانو او چارواکو سره به یې خبرې زیاتره د شمالي کوریا د ایټمي لانجې په حواله مرکزی وي. په دې موضوع د فرانس پریس خبری ایجنسۍ د لیکنې مهم ټکی له هارون باچا ورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جاپان پلازمینې ټوکیو ته نږدې په یوه پوځي اډه کې په خپلو خبرو کې وویل په تیرو وختونو کې د نړۍ بېلابېلو امیرانو او رژیمونو امریکا بې ارزښته ګڼلې چې په خبره یې دغه کار د هغوی لپاره ښې پایلې نه دي درلودلې. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دوی به د امریکایانو د حفاظت او د هغوی د ازادۍ ساتلو په چارو کې کله هم وروسته پاتې نه شي. لیکنه وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په داسې حال کې آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړی چې امریکایي جنگي الوتکو پر کوریایي ټاپو وزمه پروازونه کړي او داسې اندېښنې شته چې پیانګ یانګ ښایي د خپل یو بل میزایل ازموینه هم وکړي. په لیکنه کې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله ویل شوی د پینټاګون چارواکو خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا ایټمي وسلو ته د رسېدو لپاره له دوی سره یوازینۍ لار پر هغه هیواد د ځمکنۍ حملې هغه پاتې شوې ده. ولسمشر ډونلډ ټرمپ د آسیا د سفر پیل جاپان او جنوبي کوریا هیوادونو کړی. دا دواړه هیوادونه د شمالي کوریا د ایټمي پروګرام د مخنیوي په لړ کې د امریکا د هڅو کلک ملاتړي دي. همدا هیوادونه دي چې د شمالي کوریا د ایټمي پروګرام لانجې د لا پراخېدو په صورت کې به تر بل هر هیواد زیات اغیزمن شي. ولسمشر ټرمپ جاپان ته د تګ پر مهال په خپل الوتکه کې خبریالانو ته وویل امکان ده چې په دې سفر کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. نوموړي زیاته کړې ده د شمالي کوریا په معامله کې د پوتین مرستې ته اړتیا لري. ولسمشر ټرمپ همداراز ویلي شمالي کوریا د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره د یوې لویې مسلې په توګه مخته راغلی او دوی غواړي چې یو حل ورته پیدا کړي. ټوکیو ته د ولسمشر ټرمپ پر رسیدو د جاپان وزیر اعظم شینزو ابي ویلي حکومت یې هڅه کوي چې له امریکا سره اړیکې نورې هم پراخې کړي. ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ چین ته هم لاړ شي. لیکنه زیاتوي ولسمشر ټرمپ آسیا ته د خپل سفر له پیل د مخه ویلي و چې د شمالي کوریا د مسلې د نه حل په صورت کې ښایي د چین او جاپان اختلافات نور هم ژور شي.
د هارون بچا رپورټ مو واورید. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درنګ شیبه کې د پیښور وخت مازیګر درې نیمو بجو ته رسیږي. د فرخنده اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د جنوبی وزیرستان په سلورو کلو کې کرفیو لګول شوی دی او خلکو نورو سیمو ته پیاده کړي کول هم پیل کړي دي. د سیمې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نن خوندلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د تیرو درو ورځو راهیسې امنیتي سرتیرو د جنوبی وزیرستان په سلورو کلو کې ګرز بندیز لګولی او په سیمه کې د وسلوالو خلاف د لټون عملیات هم پیل کړي دي. په پیښور کې د اهل سنت تنظیم تر سوري لاندې تیر ورځ په وغونډه کې د سیمې دیني عالمانو وویل په اسلام کې د تراګرۍ سخت ریزه او فرقایزون پیښو لپاره هیڅ ځای نشته. دوی زیاته کړه باید په ټولنه کې په دې اړه پوهه پیدا کړل شي. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې په یو هوایی بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 15 غړو د وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په دغو بریدونو کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې لسګونو غړو نن په کابل کې مظاهره کړې ده. د دغه مظاهرې تنظیمونکي وایي د مالیاتو لوړوالی او خصوصي روغتونونو ته د حکومت نه پاملرنه هغه مسایل دي چې دوی نن پر خلاف مظاهره کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایجایی هیوادونو د سفر په لومړي پړاو کې د جاپان مرکز ټوکیو ته رسیدلی دی. ټرمپ د ایجایی هیوادونو د 12 ورځو په خپل سفر کې د مشرانو سره د شمالي کوریا د اټومي بحران ترڅنګ په تجارت هم خبرې وکړي. تمه ده هغه به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د شام په دیاروزور ښار کې په یو موټر بمې چاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې شوې چې حکومت په دغه ختیس ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د بری اعلان کړی دی. او د سعودي عرب بادشاه سلمان د هیواد دوه مهم غړي له خپلو څوکو لرې کړي دي چې ښایي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان واک نور هم پیاوړی کړي. نن د سعودي بادشاه سلمان اعلان وکړ چې 12 شهزادګان، سلور موجوده وزیران او لسګونه پخواني وزیران د ولی عهد تر واک لاندې درغلې ضد کمیټې په حراست کې اخیستي دي.
فرخند اسد درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او اوس درته د مشال مرکې په دې برخه کې د دوو شخصیتو خبرې اورو. په سر کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستقل استازي محمود سیقل مرکه واوري چې په نیویارک کې ورسره زمونږ همکار احمد شاه اعظمي کړی ده.
سفیر صاحب په دا ورستوي کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزې ډلې شپږمه غونډه بې له څه ډول نتیجې پای ته ورسېده. ستاسو په اند نیمګړتیا په کوم ځای کې وه؟
څلور اړخیزې غونډې د تیر 2016 زیږیز کال په پیل کې لږ پرمختګ وکړ او موږ ټولو له ډېر زیار وروسته د سولې یوه لار نقشه جوړه کړه. د دې لار نقشې مهمه نقطه دا وه چې د هغو طالبانو هرکلی به کیږي چې د سولې په پروسه کې داخل شي، خو د هغو طالبانو پر ضد به ګامونه پورته کول کیږي چې د دې کار مخالفت کوي. پر هغې لار نقشې عمل ونه شو. په ځانګړې توګه د څلور اړخیزې غونډې د یوه غړي یعنی پاکستان لخوا پر ځای د دې چې سولې ته لار هواره شي، طالبانو د 2016 زیږیز کال په اپریل کې د افغانستان په 24 ساحو کې خپل تش په نامه پسرلنی عملیات پیل کړل او دا ډول د څلور اړخیزو غونډو لړۍ په ټپه ودرېده. اوس دا پروسه بیا پیل شوې ده او دا ځل په مسقط کې وشوه. اوس موږ باید د دې غونډو اصل هدف بیا راژوندی کړو او باور جوړونه رامنځته کړو. خو دا ځل ښه پیل شوی دی او موږ هیله من یو چې په راتلونکو غونډو کې به پرمختګ وشي.
طالبان د سولې دغه څلور اړخیزې غونډې ته نه و بل سوي او دوی خپل هم په دې کې له ګډون کولو انکار کړی و. آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له ګډون پرته به دا ډول غونډې مثبت پایله ورکړي؟
Well, as the name says, quadrilateral coordination group,
لکه څنګه چې د دې غونډې له نامې څخه څرګندېږي چې دا د څلورو لوریو یوه ډله ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین حکومتونه یې غړي دي. دغه څلور واړه پر دې باس کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې پر یوې لار نقشې موافقه وکړي. نو طالبان د اوس د حکومتونو په کچه د دې ډلې غړي نه دي، خو په راتلونکي کې هیله شته چې دوی به په دې پروسه کې ګډون وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په اگست میاشت کې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې یوه مهمه نقطه په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړل و. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوال یا غیتوب مسؤل پاکستان دی یا پاکستان په افغانستان کې سوله راوستلی سي؟
تر کومه حده چې په افغانستان کې د بي ثباتۍ د مسؤلیت موضوع ده، نو نړۍ ډېره ښه پوهېږي چې د ترهګرو پټنځایونه په پاکستان کې دي. د امریکا دغه وروستۍ ستراتیژي دوه مهم اړخونه لري. یو یې دا دی چې امریکا به تر هغه وخته د افغانستان ملاتړ کوي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات نه وي راغلی او شرایط د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي شوي. دا هغه څه دي چې موږ یې د نړۍ له نورو هېوادونو هم تمه لرو. دا د افغانستان ولس او افغان حکومت یو له مهمو هیلو څخه دي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه پر شرایطو ولاړ ملاتړ غوښتنه کوو. په همدې خاطر د افغانستان خلکو د امریکا د ستراتیژۍ پراخ ملاتړ وکړ. د دې ستراتیژۍ دویمه مهمه نقطه په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په ګوته کول دي. له سیمې څخه مراد پاکستان دی. امریکا په دې لړ کې ډېر څرګند او مخامخ دریځ درلودی دی چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي. دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې له اوږدې مودې راهیسې په اړه خبره کوي. نو په هر باس کې که هغه پر دوه اړخیزه، درې اړخیزه، څلور اړخیزه، سیمه ییز یا نړیوال کچه باندې وي، دا موضوع باید مطرح شي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړل پکار دي. که پاکستان د دې له موجودیت څخه انکار کوي یا باس په نه کوي، نو دا عمل به نه له پاکستان سره مرسته وکړي او نه هم له افغانستان او سیمې سره. دا یوه مشروع غوښتنه ده او موږ هیله من یو چې له هرې ممکنه لارې یې تعقیب کړو.
له راپورونو سره سم د طالبانو ځینې مشران او جنګیالي ایران ته اوښتي تر څو مالي او پوځي مرستې ترلاسه کړي. پر روسیې هم له طالبانو سره د ملاتړ تورونه دي. آیا تاسو اوس هم فکر کوئ چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې دي؟
I can safely say that majority of the people of Afghanistan believe
زه په محتاط ډول ویلی شم چې د افغانستان زیاتره خلک دا باور لري چې له نړیوالې ټولنې ترلاسه کېدونکی ملاتړ باید پر شرایطو ولاړ وي او له شرایطو څخه زموږ مراد دا دی چې په افغانستان کې د افغان ولس او سیمې په ګټه اوضاع بهتره شي. کله چې موږ سیمه یادوو نو په دې کې ایران، روسیه، پاکستان، هند، چین او منځنۍ آسیا راځي. خو تر کومه ځایه چې د شخړې د بنسټیز لامل اړه ده، نو موږ ټول په دې خبر یو چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د دې مهم سبب دی چې مخنیوی پکار دی. نو موږ دا باور لرو چې د پټنځایونو له منځه وړل تر ټولو وړاندې د پاکستان د څه باندې 200 میلیونه خلکو په ګټه دي او بیا د سیمې د نورو هیوادونو. موږ له ډېرې مودې راهیسې له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو ملګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوو او دا باوري کول غواړو چې په دې اړه پر ریاستي کچ د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت مذاکرات وشي. کله چې د طالبانو خبره کیږي، نو موږ له دوی غوښتنه کړې چې له افغان حکومت او د سولې له عالي شورا سره خبرو اترو ته حاضر شي. که چیرې دوی ځینې سیاسي اندېښنې یا شکایتونه لري، نو د افغانستان په اساسي قانون کې یې د حل لپاره کافي ځای شته.
آیا تاسو یا د افغان حکومت نور لوړپړو چارواکو تر اوسه له ایراني او روسي چارواکو سره د طالبانو په تړاو خبرې اترې کړې دي؟ که هو، نو څه نتیجه ورکړې ده؟
موږ د ملګرو ملتونو په کچه یو شمېر لیدنې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ تر ټولو زیات سفارتي استازي په نیویارک کې دي. موږ د سیمې له هیوادونو سره په پرله پسې تماس کې یو. زه دلته د روسیې، ایران، چین، هند او پاکستان له سفیرانو سره وینم. زموږ دوامداره غوښتنه دا وي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مثبت مذاکرات وکړو او د سیمې او نړۍ په کچ یوې موافقې ته ورسیږو. زموږ ځانګړې غوښتنه دا وي چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي په مذاکراتو کې د یوه صادقه ملګري په حیث برخه واخلي او
له دوه مخیتوب او منکریدو څخه دی لاس واخلي. زموږ دویمه نقطه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ظرفیتونو لړول دي چې دا ډول موږ د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په وړاندې د خپلو خلکو ساتنه وکړو. موږ په دې برخه کې پرمختګ هم کړی دی. په دې وروستیو کې زموږ خپلو هوایي ځواکونو یو شمېر هوایي عملیات کړي دي. موږ خپل پیلوټان لرو، پرمختللې الوتکې او هلیکاپټرې ترلاسه کوو. موږ په دې وروستیو کې له امریکا څخه د بلیک هاک هلیکاپټرو لومړی چوپه ترلاسه کړه. موږ د خپلو کمانډوي ځواکونو شمېره هم دوه چنده کوو.
خو سفیر صاحب، پر دې هر څه سربیره چې تاسو یې ذکر وکړ، په افغانستان کې ولسی او پوځي تلفات زیات شوي دي او د وسلوالو بریدونه هم مخ پر زیاتېدو دي. د دې لامل څه دی؟
Since the announcement of the latest US strategy,
د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته موږ پرمختګ کړی دی. د تلفاتو کچ لږ راټیټ شوی. طالبان په تهاجمي بریدونو کې پاتې راغلي دي. په ځینو سیمو کې طالبان په تیښته دي. د جنگ د تش په نامه فصل لا دوه میاشتې پاتې دي. د تیرو درو کلونو راهیسې زموږ خپل امنیتي ځواکونه د امنیت مسؤلیت لري. پر تلفاتو سربیره دوی افغانستان یو موټی ساتلی دی او ګڼ میشتو سیمو ته یې د طالبانو د لاسرسي مخنیوی کړی دی. طالبان او نور ترهګر د دې توان نه لري چې یو سیمه د ډېر وخت لپاره ونیسي.
د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي د نظر څرګندولو پر وخت ځینې شنونکي دا وایي چې افغان سوله سیمیز حل یا سیمیز موافقې ته اړتیا لري. ستاسو نظر څه دی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا وروستۍ ستراتیژي په سیمه کې پر غوره همغږیتوب تکیه کوي. تر هغو چې موږ خبر یو، د امریکا په ستراتیژۍ کې سفارتي نوښتونه شته چې هدف یې دا باوري کول دي چې په سیمه کې د ټولو برخوالو ترمنځ همغږیتوب رامنځته شي. دا ستراتیژي د افغانستان پر داخلي پرمختګ هم تکیه کوي چې موږ تر کومه حده د اداري فساد، حکومتداري او خدماتو رسونې په برخه کې فعالیت کوو. موږ پر دوو اړخونو کار کوو. افغانستان یو حساس ستراتیژیک موقعیت لري. دا د سویلي آسیا او منځنۍ آسیا او د لرې ختیځ او منځنۍ ختیځ ترمنځ پروت دی. نو موږ له دې حقیقته انکار نشو کولای چې موږ غوره سیمه ییزې همکارۍ او همغږیتوب ته اړتیا لرو.
د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د سویلي آسیا او افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ اعلان سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د چین، روسیې، ایران او ترکیې سفرونه وکړل ترڅو سیمه ییز ملاتړ ترلاسه کړي. بلخوا ټرمپ هند ته د افغانستان په پرمختګ کې د زیات رول لوبول بلنه ورکړه. ځینې خلک فکر کوي چې سیمه په دوو جهتونو کې د ویشلو په حال کې ده. ستاسو ارزونه څه ده؟
Our ultimate aim in Afghanistan is to turn our country into an asset for all.
زموږ حتمی هدف دا دی چې افغانستان د ټولو لپاره د یوې پانګې او د دوستۍ په دریځ بدل کړو چې سیمه ییز او نړیوال برخوال ورته ورتللی شي او د یو بل ستاینه کولی شي. موږ په داسې حساس جغرافیایي موقعیت کې هم دې ته اړتیا لرو. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نړۍ ګڼو هیوادونو سره ښه اړیکې لري. دلته د ملګرو ملتونو په کچ موږ له یو شمېر هیوادونو سره کار کوو. څو ورځې مخکې تاسې زموږ بریا ولیده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړیتوب مو ترلاسه کړ. دا د دې نښه ده چې افغانستان د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په تماس کې دی. موږ داسې افغانستان غواړو چې ټول ګټونکي وي او هیڅوک بایلونکی نه وي. موږ له خپلو ګاونډیو په ځانګړې توګه له پاکستان سره په سوله کې ژوند کول غواړو. پاکستان یو لوی هیواد او اټومي قوت دی. د پاکستان ثبات نه یوازې د خپلو خلکو بلکې زموږ په ګټه هم دی. موږ داسې احساسوو چې اوس د دې وخت دی چې پاکستان هم ستونزه درک کړي. د ترهګرو سرلاري په پاکستان کې دي، هلته یې ژوند کړی، هلته وژل شوي او ځینې خو هلته ښخ هم دي. په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي. په سلګونه او کېدای شي په زرګونه ځانمرګي بریدګر په پاکستاني مدرسو کې روزل کېږي. موږ له پاکستان یوازې دا غواړو چې حقیقت درک کړی او راشي خبرې وکړو ترڅو موږ وکولای شو چې د پاکستان د ولس او د خپل ولس په ګټه یو څه وکړو.
خو سفیر صاحب، پاکستان هم ورته ادعا لري چې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته په افغانستان کې پاکستاني طالبان موجود دي.
That's not true. What we are talking about, we're talking about since 1994 when Taliban
دا حقیقت نه لري. موږ په دې اړه له 1994 زیږیز کال راهیسې خبرې کوو کله چې طالبان د افغانستان په سیاسي او امنیتي ساحه کې داخل شول. له هغه وخت راهیسې دوی له پاکستان سره اړیکې لري. کوټه شورا او پېښور شورا هر څه په ډاګه کوي. موږ ټول په دې خبر یو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د کراچۍ په یو روغتون کې ومړ.
د دوی بل مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې وموندل شو او هلته ووژل شو. موږ ټول خبر یو چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان له پلازمینې سره نږدې په بټاباد ښار کې ووژل شو. دا هغه حقایق دي چې انکار ورڅخه نشي کېدی. هر هغه څوک چې د بیانې د بدلولو یا د میز څرخولو هڅه کوي او دا ګڼي چې موږ افغانان ملامت یو تیروتنه کوي، موږ باور لرو چې دا هغه څه دي چې څوک نشي ورڅخه منکرېدی. د دې څخه منکرېدل له پاکستان سره مرسته نشي کولی.
نړیواله ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان مرسته او ملاتړ کوي. آیا تاسو هیله لري چې د افغانستان مرسته او ملاتړ به په راتلونکي کې هم دوام ولري؟
For as long as we face a global threat, it's the responsibility of the world.
تر هغه چې موږ له نړیوال تهدید سره مخامخ یو، دا د نړۍ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي. ترهګری د افغانستان زیږنده نه ده، بلکې دا پر افغانستان تپل شوې ده. دغه ترهګری ډلې او د دوی غړي له پاکستان سره اړیکې لري. زه فکر نه کوم چې یو څوک دی داسې ترهګر راوخی چې له بل ځای څخه راغلی وي. په دوی کې زیاتره یې په پاکستان کې ول، که هغه د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ دی یا د ازبکستان اسلامي غورځنګ او یا هم القاعده یا داعش، دا ټول په پاکستان کې ول. هلته وروزل شول او بیا افغانستان ته ولېږدول شول. افغانستان د سولې کلتور لري. کله چې موږ د شوروي اتحاد پر ضد جنګېدو نو په افغانستان کې یو ترهګر هم نه و. موږ په مړانه د خپل هیواد دفاع وکړه. تندروی، تشدد او ترهګری د افغانستان زیږنده نه دي، دا ټول پر افغانستان تپل شوی دي. دغه وس سیمه ایز او نړیوال رنګ اخیستی دی، نو دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پاتې شي او ملاتړ وکړي، ځکه همدا وس موږ د نړیوالې ټولنې لپاره یو.
سفیر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دا وروستیو کې وویل چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي تر څو هلته امنیت نه وي ټینګ شوی. په افغانستان کې به کله جګړه پای ته رسیږي او امنیت به کله راځي؟ 5 کاله، 10 کاله یا 10 کاله وروسته؟
زما په فکر څومره ژر چې موږ د ترهګرو د پټنځایونو مخنیوی وکړو هومره به ښه وي. زه فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه د ترهګرو ډلو بهرنی ملاتړ دی. پاکستان د خپلو سیاسي ګټو د لاسته راوړلو لپاره د تشدد او لاسپوڅو کارولو پالیسي پر مخ وړي. په همدې خاطر موږ د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ او موږ له نړیوالې ټولنې او سیمه ییزو برخوالو هم غوښتنه کوو چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستقل استازي محمود سیقل خبرې مو واورېدې. له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه اعظمي په نیویارک کې دغه مرکه کړې وه. اوس درته په پېښور کې د امریکایي قونسل جنرال ریمنډ میګرات مرکه وړاندې کوو چې زموږ خبریال عالمزیب خان ورسره کړې ده.
سلامونه اوریدونکو، د مشال رادیو ځانګړي خپرونه د مشال مرکه کې را سره نن پېښور کې د امریکا قونسل جنرال ریمنډ میګرا موجود دی. دوی سره به د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په حق لا خبرې اترې کوو. خاغلی ریمنډ میګرا، تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه کې هرکلی وایم.
پاکستان څونه وړاندې د خپلې اویایمې د ازادۍ ورځ ومانځله، دغه شان پاکستان او امریکا هم چې د دوی ترمنځ کوم تعلقات دي، کومې اړیکې دي، اویا کاله پوره شو. تاسو څنګه ګورئ دا تعلقات، د اړیکې څنګه روانې دي؟
زما په خیال زموږ کونسلیټ په پېښور کې په دې اړه ډېر مهم کردار لوبوي او زه هم خوشحاله یم چې دې لړکې ستاسو د اوریدونکو سره شریک کم. ته صحیح وایې، امریکا او پاکستان لوی او تاریخي اړیکې او شراکت لري. د قونسل جنرال په حیث زه غوره ګڼم چې زموږ کونسلیټ د دې سیمې خلکو ته ورسي، لپاره دې چې د امریکا حکومت د ملګرتیا او شراکت پیغام د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې ولس ته ورسي. په تاریخي کچ زموږ دواړه هیوادونه ترهګرۍ پر ضد جنگ، توانایي، معاشي پرمختګ، کرکیلا، قانوني کومک، تعلیم او د صحت په میدان کې یو بل سره کومک کوي. موږ دې لړکې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ډېرې ګټې ترلاسه کړې. موږ هیله لرو چې راتلونکي وخت کې د ولس د ژوند ښه کولو او دوی ته اسانتیاوې ورکول لپاره نور کار وکړو. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې امن او ټولنیز ښهوالی نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې نړۍ په ګټه دی. د صدر ټرمپ د سویلي ایشیا پالیسي زموږ د ټولو لپاره یوه موقع ده او د هغه له اړخه د افغانستان د خلکو لپاره دا پیغام او ډاډګیرنه چې امریکا غواړي د امن راوستلو لپاره طالبانو په شمول د ټولو افغانانو سره کار کول غواړي. د دې لپاره ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو تګلار وړاندې کړي چې امریکا، افغانستان، پاکستان او زموږ نور ملګري د دې جوګه شي چې یو ګډه تګلار وټاکي. د دې شریک مقصد ترلاسه کولو لپاره د امریکا او پاکستان مشران د یو بل سره لیده کاته کوي، یو بل ته جواب ورکوي او هغه ټولې لارې لټوي چېرته چې دواړه هیوادونه مخ پر وړاندې تللی شي. دې ډل کې د پاکستان لخوا د کولمین او بوایل کورنۍ او د هغوی د بچو د وسلوالو نه د خوشي کولو عمل د دواړو ملکونو د ښه اړیکو یو یادګیرنه هم ده. او چېرته چې هم د سیاسي خبرو اترو معامله ده، نو د امریکا نائب صدر مایک پینس د پاکستان وزیر اعظم سره ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د غونډې پر مهال لیده کاته کړي. دوی یو وار بیا د ټلیفون له لارې هم خبرې کړي، چېرته چې نائب صدر د کولمین او بوایل کورنۍ او د هغوی د بچو را خوشي کولو باندې د پاکستان مننه کړې وه. دغه شان د جنرل اسمبلی په وخت د امریکا نائب صدر او د پاکستان وزیر اعظم ملاقات کې پر دې هم خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه څنګه مخ پر وړاندې تللی شي او د سویلي ایشیا هیوادونو کې څنګه ثبات او خوشحالي راتللی شي. په دې وروستیو کې د امریکا خارجه سکتر ریکس ټیلرسن د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف سره د ملاقات پر وخت په سویلي ایشیا کې زموږ په ذمهواریو هم خبرې اترې کړې دي.
په تیرو او یا کالو کې امریکې تاسو هم دا وویل چې د پاکستان سره کومک کړی دی، لکه پوهنې یا تعلیم په میدان کې، د بجلی په میدان کې او د کرکې په میدان کې. تاسو څنګه ګورئ دا کومک به مخ پر وړاندې روان شي؟
زه به په خوشحالۍ سره ووایم چې زموږ د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا لپاره د یو ایس ایډ نوی ډیپټي مشن ډایرکټر هم په دې ښار کې دی، او دې لړ کې موږ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر، گورنر او فاټا سیکریټریټ د چارواکو سره لیده کاته وکړه. موږ پر دې هر څه خبرې وکړې چې څنګه مخ پر وړاندې تک کولی شو. او تا چې څنګه سوال وکړو، نو تیر په اویاو کالو کې پاکستان او امریکا داسې اړیکې ساتلې دي چې دواړو هیوادونو د ولس په ګټه دي. دې کومک د ځان سره یو نوی سوچ، ګټورې ادارې او د ولس د خیر ښېګڼې پروژې مخې ته راوړي، لکه د زده کړې په میدان کې د نېشنل اینڈ بزنس مینجمنټ یونیورسټي لاهور او د پېښور زری پونتون. د ودانۍ او سړکونو په مد کې د پېښور تورخم سړک د سره سره امریکا د پاکستان ولس سره په هر وخت کې ودرېدلې. که زلزله وي او که سیلاب، امریکا هر وخت ملاتړ ته تیار وي. که د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او نورو برخو کې د خوراک په مد کې وي یا د سر سوري ځای ورکولو لړکې او د وژونکي بیماریو نه د بچ کېدو لړکې، دا وخت موږ د کډوالو د بیرته ستنېدو لړکې هم کومک کوو او رانی شوي شخصي او سرکاري ودانۍ بیا جوړو. سماجي هلو ځلو ته مرستې ورکوو. دا کومک به په راتلونکي کې هم روان وي. موږ به د روانو پروژو سره سره څو کلونو پورې مخ پر وړاندې ځو. دغه شان دلته کونسلیټ کې او اسلام آباد سفارت کې چې څومره همکاران دي، موږ دا هم ګورو چې د فاټا اصلاحاتو څه نتیجې مخې ته راځي. دا ضروري ده چې اولو کتلی شي چې د پاکستان ولس د قبایلي سیمې اصلاحات څنګه مخ پر وړاندې بوزي، ولې بیا هم زموږ د پروګرامونو همکاران دې ته تیار دي چې د قبایلي سیمې اصلاحات په کامیابۍ سره سرته ورسوي. کچرې دې لړکې د پاکستان حکومت زموږ نه د کومک غوښتنه وکړي.
محترم ریبن مکرات، آیا تاسو د داسې پروجیکټونو نمونه اخیستی شئ کوم چې په خیبر پختونخوا او فاټا کې یا تاسو کړی دي یا کیدونکي دي یا روان دي؟
د دې سوال جواب خو به ډېر لوی وي، خو زه به د ځینو مهمو پروژو ذکر وکړم. چېرته چې د پرمختګ په اړه د کومک خبره ده، نو د یو ایس ایډ په کومک په قبایلي سیمو کې یو شمېر پروژې ترسره شوي چې په کې د 675 میلیون ډالرو په لګښت د قبایلي سیمې بیا ودانۍ پروګرام شامل دی. کوم کې چې هغه ودانۍ بیا د سره جوړېږي، کومې چې د ترهګرۍ له وجې تباه شوې وي. موږ د 1200 کیلومتره نه زیات سړکونه او یو شمېر کورونه هم جوړ کړل چې د قبایلي سیمې هغه ټولې لرې پرتې برخې یو بل سره او د پاکستان د نورو سیمو سره وتړل شي. موږ د سویلي وزیرستان خرابه شوې بجلی هم پر ځای کړه. په دې کې د وانا ښار د بجلی ګټ سټیشن توان زیاتول هم شامل دي، کوم چې په وانا کې 15,000 خلکو ته بجلی ورکوي. او دغه شان دغلته اوات یا نورو کلو ته هم بجلی بیا پر ځای کړه. دغه شان زموږ نورې علاقایي او قومي پروژې دي، په خاصه توګه د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په اړه. دې کې موږ د پاکستان حکومت او ملګري ملتونو او نورو قومي او نړیوالو ادارو سره کومک کوو. دا کومک د صحت، زده کړو، معیشت او زراعت په میدان کې کیږي. د سره سره د امریکا حکومت په ترهګرۍ او بے امنۍ کې د بې کورشو خلکو سره د ټولو نه زیات کومک کوي، او د هغه میندو او ماشومانو سره هم کومک کوي کوم چې د خوراک د کموخت سره مخ دي.
ښاغلی ریمنډ میګرا، ستاسو د خبره مخ په وړاندې بوزم، آیا ستاسو د حکومت د امنیتي ادارو سره هم شوی دی؟
With respect to law enforcement and security, the U.S. government through the...
تر سوچی دا امنیت لڑ کی دا کومت خبر دا دا امریکا حکومت دا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ بیرو پا کومک دا 2000 کال راسے پا خیبر پختونخوا بلوچستان و قبائلی سیمو کی دا پاک افغان پولیس را دری سوا او سلویخت پوستے جوڑی کڑی امریکا پا بنیر ضلع کی دا پولیس لائن لپارا 8 million dollars دا نوخار پولیس ٹریننگ سینٹر لپارا 19 million dollars او پا پیخور کی یو دیش کریسنٹ پوستے جوڑول لپارا 8 million dollars کومک کڑے دے کمچی دا خیبر پختونخوا دا پولیس صلاحیت سیوا کڑے او دوی بردی جوگشی چی پا خطوگا دا وسلوالو مقابلو کی دا وقت پا نوخار ٹریننگ سینٹر کی دا امریکا لارخا دا پولیس و تربیه گرد مرکز سوری لاندے دری زرا او سلور سوا نارینا پولیس او یو کم او یا زنانا پولیس کمانڈو تربیه ترلاسا کڑی چی تر هگره پی خود مخنیوی سر سر پا بیڑنی وقتونو کی هم دوی تیار وی دیلل کی دا خیبر پختونخوا ریپیڈ ریسپانس فورس کم چی دا ها غزواکونو بر خدا چی دا دسمبر میاشت 2014 میلادی کال دا آرمی پبلک سکول برید او دا جنوری دا میاشت 2014 میلادی کال باچا خان پونتون برید سمدستی ورستو پا حرکت کی راغلی و دا جنوری میاشت 2015 کے امریکہ دا پاکستان سر شوخوا 2.5 million dollars کومک لوس کڑیو چی دا خلقو دا بیا ودانے بندوبسو کی سوک چی دا فوزی عملیاتو پا وقت بے کورشیو او پا آخر کی یو بل مهم ذکر بو کم کم چی زما پا خیال یو نوی سیز دے او دا دے زید ضرورتون مطابق دے لکہ دا جون میاش کی دا یو ایس ایڈ پا مرستا پا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے دا سوزیدل خلقو او نفسیاتی رنزورانو دا علاج مرکز دا جوڑولو دا کومک لوس شامل دے دا کومک با دا خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی ڈاکٹران دا دے جوگا کی چی دا گران علاج کے ورتا آسانتی آوے پیداشی
پاکستان دا تیرے دو لسیز راسی دا ترہگری پزد جنگ سر مخ دے او پا دے جنگ کے پاکستان یو شمیر قربانی ہم ترلاسہ کردی دی او پا دے کی یو شمیر کامیابی ہم ترلاسہ شوی دی جکم فوزی اپریشنونا پا فاٹا یعنی قبائلی سما یا خیبر پختونخوا پا زینو سیمو گی شوی دی تاسو یعنی امریکا دا پاکستان دا قربانو تا سنگ گوری او دا ترہگری پزد جنگ کی دا پاکستان کردار تا سنگ گوری
Sadly, indiscriminate attacks by fanatics.
زبا پا دیر افسوس سره ویم چی دغا جنونیان اکثر حغا امن خوخون کی او عام اولس پا نخکی چی دوی خپل سیاسی او نظریاتی مقصد پورا کول لپارا پا دوی کی ویر اترها خورکی. دا سنوی سوچ نده او دا 9/11 نولانده هم و. موگ دا حغا طولی تر هگره پا سخت و تکو کی غنده نکو که دوی سمنسوب جوڑی یا لوی برید کی یا ام اولس پا نخکی یا امنیتی داری. دا غشان دا ما شمانو و زنانو پا نخکول هم دا غنده نیول دی. هغه هر سوک چی پا پاکستان کی اوسیگی موگ دا حغا طولو پا نخکولو خپل غمرازی شریکو. که هغه دا کال 2014 آرمی پبلک سکول پی خور برید وی و که دا مارچ 2014 دا لاهور پارک برید وی. پا کم که چی پا خاص توگا ما شمان او دا حغی مور لار په نخښ شویو موږ د پاکستان د امنیتی ځواکونو د حوصله او بهادرۍ ستاینه کوو چا چې د 1300 کلونو راسي د وسلوالو د بریدونو مخنیوي کړي او د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په هغه ځایونو کې د حکومت واک قائم ساتلې کوم چې د 100 کلونو پورې د وسلوالو محفوظ پټنځایونه وو اوس دا سوال راپورته کیږي چې موږ څومره ګټه ترلاسه کړي دا څنګه پر ځای وساتو څنګه مخ پر وړاندې لاړ شو پاکستان او امریکا د ترهګرو پر ضد یو ځای ودرېږي چې دوی پټنځایونه ختم کړي او د هغه ټولو وسلوالو پر ضد کاروایو کی کوم چې د سیمې لپاره خطر دی
بای الیمینیټینګ ال سیف هیونز اند ټیکینګ اکشن اگینست ملټری ګروپس دټ تھریټن ریجنل سټیبیلټی
مشال ریډیو په پښتون مېشت سیمه کې د 2010 نه کار کوي او په خاص توګه هغه سیمه هم چرته چې د ترهګرې ځپلي خلک هم شته او هغه د پاکستان افغانستان پولې شاوخوا علاقې دي او په دې کې د خلکو ته ګړې په ګړې خبرونه هم ورکوي معلومات هم ورکوي آیا تاسو زموږ د مشال ریډیو چې کوم اورېدونکي دي هغو ته څه میسج ورکوئ
Because the American consulate in Peshawar is the only US diplomatic post in the Pashtun
Peshawar ke amerikai consulgari pa pukhtun mishta sima ki yawazine da amerika consulgari da zama pa de khabara klak bawar de cha amerika de pura pura khyal saati che de sima pukhtano sar khpal tamas tingo saati aur de ze hal zali de islamabad safarat sara aw washington ke mesht policy jodawun ko ta warasai ka siyasi ya maashi maidan yo ka samaji ya amniyati mug hilal rooch stasu aur idun ki ba da ga tolu khabar atar bar او دوی ته بدا باور هم وی چې د دوی دریز تر واشنگتن ورسی زستا سوریدونکو ته دا ډاډګرنه ورکوم چې موږ به دوی سره د دوی مشرانو سره د دوی سرکاري او غیر سرکاري تعلیمی ادارو سره په تماس کیو چې موږ د پښتون مشته سیمو دغه ټول اړخونو ته وده ورکو. موږ پاکستان کې د آئینی او جمهوری نظام ملاتړ هم کوو او د پاکستان د دې هڅو ستاینه هم کوو چې د یو محفوظه او جمهوری هیواد په رنګ سره د قبایلي سیمو مخ پر وړاندې لاړ شي. امریکا د تیرو ډیرو کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره کومک کوي.
The United States has provided assistance to Fatah and KP over many years.
Diplomat Pahez, تاسو پاکستان او په خاص توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ته څنګه ګورئ او تاسو د دې ځای خلکو خوراکونو او کلتور ته سنظر لري؟
I've been a diplomat for over 30 years.
زسه د پاسه د دیش کال راسه د ډیپلوماټ په هیڅ کار کوم. زما په نظر ته خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د ولس اخلاص او خیر خیګړی مثال نشته. دا زما لپاره یو لوی موقع او تجربه ده. زه په کنسولګری کې زما ملګری د سیمې د ولس د ملمستیا او کومک مننه کوم او موږ پوره پوره هڅه کوو چې دغه کومک پوره بدل ورکو. موږ ګورو چې دا کنسولر د هغه ټولو خلکو د میلاوېدو یو ځای دی څوک چې په ټولنه یو مثبت اثر پرې خودل غواړي. لکه د مثال په توګه ما د جون په میاشت کې د پیښور پوهنتون زده کوونکي او د امریکا حکومت لاړخه د ایکسچینج پروګرام کې د امریکا سفر کوونکو ته د یو روزماتي میلمستیا وکړه او موږ د دې جوګه شو چې د دې خبرې ستاینه وکړو چې د امریکا او پاکستان ولس په ګډه سره د خپلو خلکو لپاره د امنیت، صحت او نوکری او خواهش لري او غواړي چې خپلمنځي اختلاف لري کړي. تر څو چې د دې ځای د خوراکونو خبره ده، نو زما په خیال په لومړي ځل زمانه دا پوښتنه وکړې شوه. ما په خاصه توګه د دې ځای د سیخ کباب نه ډیر خوند واخیستو. دغه شان هر هغه خوراک چې پکې چرک موجود وي زما خوښ دی. خو زه به په خبر کې د خوراکونو په اړه دا هم وایم چې هغه هر څه خوندور دي کوم چې هم د دې ځای دي. لږه شیبه وړاندې هم د دې خوراک نه ما خوند واخیست.
ښاغلی ریمنډ میګرا، د مشال ریډیو سره د خبرو کولو ډیره مننه.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.